دا مشال رادیو د وخت د غرمه 12 بجې سوینه د چهارشنبه شروع را زو د 2019 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شازمی ما د مشال رادیو پروان خبرونه کی تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوی ترنګلتیا د پښتون ژغورن غورځنګ حکومتي جرګې نوی پریکړه، په پاکستان کې د ترګری ضد قومي تګلارې، او په پېښور کې د نرښځیانو په اړه د مشال رادیو د مستند فلم نندارې په اړه راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې ملیحه میرزاده ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړې د خبرونو سټکو ته. افغانستان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وروستو سرګندونو په غبرګون کې له اسلام آباد خپل سفیر راغوښتی دی. له پښتون ژغورنې غورځنګ سره پرونی ټاکل شوې حکومتي مذاکراتي جرګه ځنډول شوې ده، او امریکا د ایراني کمپنیو له شبکې سره تړلي کسانو او کمپنیانو خلاف بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل: افغانستان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا میډیا ته د یو بیان پس په پاکستان کې د کابل سفیر راغوښتی دی. عمران خان د مارچ په 25مه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي، ځکه چې دغه وسله واله ډله له اوسني حکومت سره خبرو ته نه کینی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبحت الله احمدي پرون په ټوټر پاڼه د عمران خان څرګندونې غیر ذمهوارو بللې، او ویل چې کابل کې یې د پاکستان د سفارت مرستیال هم ورغوښت. سبغت الله احمدی پرون مقام مشال ریډیو تو ویل کابل ته په اسلام آباد کې د افغان سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنو سره جزئیات شریک شي. اخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د مذاکراتو نوي پړاو لپاره سیمې ته روان شوې دي. نوموړي هم د عمران خان په بیان نیوکه کړې ده. ټاکل شوی چې خلیلزاد پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ ټاکل شوې حکومتي مذاکراتي جرګه پرون ځنډول شوې ده. د قبایلي سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی په غړو مشتملې د جرګې یو غړي منیر اورکزی بیګا مشال ریډیو تو ویل د پی ټی ایم د مصروفیاتو له کبله دغه ناسته ونه شوه.
او سره رابطه شوی وه، پی ټی ایم مشر سره او محسن داوډ والی وزیر نورو سره مو جلسه ده. هغې 31 تاریخ باندې جلسه ده. په 1 تاریخ به تاسو ته مو تاریخ هم وښیو، وینو هم هم وښیو چې چېرته به خبرې کوو.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ محسن داوډ مشال ریډیو تو ویل د جلسې وروسته دوی هر وخت سنجیده مذاکراتو ته تیار دي، خو باید چې دغه جرګه به اختیاروي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وایي د بجلی په مد کې د خالصې ګټې پیسې به د برېښنا محکمې او له وفاقي حکومت نه د موجوده نرخ سره سم اخلي. د نوې په ورځ د پېښور په اسلامیه کالج پوهنتون کې د یوې دستورې پس نوموړي مشال ریډیو تو ویل چې دوی د دې لپاره په څو ورځو کې دننه یوه غونډه راغواړي.
نیٹ پروفیٹ چکم خبر ادا آگے بانے زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سرا خبر اتری روانی دی بلوس پکی میٹنگ ہم کال کرے دے چہ دا اے جی این کا جی فارمولہ تے چہ دم من ترا کے دا پیسے زکے زم بجلی دا سڈیر ارزان اخلے مکھ کڈیر گرانا خرچو دا زم دا صبح حق تے.
د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په بجټ کې د بجلی خالصه منافع 15 ارب روپے خودلې ده. تیرونه له وفاق نه صوبې ته 40 ارب روپے ملاوي شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگانه وخت له زندان خوشې شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د لاهور لکوټ لکپت جیل نه خوشې شو. پرون د سپریم کورټ یوې درې کسیزه جرګه ګې د نواز شریف د شپږو هفتو د ضمانت درخواست منظور کړ، خو سپریم کورټ په لنډه فیصله کې ویلي چې نواز شریف له هیواده بهر نه شي تللی او په ملک به دننه علاج کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په مشه د کاروان بټو په نوم ټرین مارچ نواب شاه ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای دغه کاروان به نن تر لاړکانی پورې ورځي. بلاول بټو پرون له کراچۍ نه تر لاړکانی د ټرین مارچ پر مهال د خپل ګوند پلویانو ته ویل چې دوی د جمهوري ادارو په حاکمیت یقین لري او د دې خلاف یو ګام به هم دوی ته د قبلولو وړ نه وي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د ټرین مارچ مقصد درغلي پټول دي. د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف حکومت وایي د نرخزیانو ستونزو هوارولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. دا خبره د ګوند صوبایي اسمبلی غړي رابعه بصري پرون په پېښور پریس کلب کې د نرخزیانو په ژوند جوړ د مشال ریډیو دستاویزي فلم پرانستې وروسته وکړه. نرخزیان وای چې د دستاویز فلم روسته په جون کې مثبت بدلون راغلی دی او دستون زوی په خډول عکاسی شوې ده. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د کمپنیو یو غټه شبکه غیر فعاله کړې چې په خبره د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر یو بلیون ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړې دي. امریکا د کمپنیو دا کار د ایران خلاف د امریکایي بندیزونو سرغړونه بللې ده. پرون د خزانه وزارت په بیان کې د شبکې سره تعلق لرونکو 25 کسانو او کمپنیو خلاف نوي بندیزونه اعلان شول. په بیان کې ویل شوی دا کمپنۍ په ایران، متحده عرب امارات او ترکیه کې وجود لري او تر بندیز لاندې راغلي کسانو او کمپنیانی له دغه شبکې سره تړاو لري. په بیان کې ویل شوی چې له ایران سره تړلي دغه نتورک کې بانکونه، مالی ادارې او ایرانی کمپنۍ شامل دي. او د امریکا د انصاف وزارت مشر ویلی پسونو کې د ځانګړي کونسل رابرټ مولر پلاتون کې رپورت ولسته په ډاګه کولو پلان لري. د دغه رپورت نتیجه ښایي چې د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د صدر ډونلډ ټرمپ کمپین له روس سره سازش نو کړي. د مارچ په 24 اټرنی جنرل ویلیام بار کانګرس ته د مولر د رپورت سلور پاڼې سره خلاصه پیښ کړه، خو نوموړي ویلی چې د دې لپاره ورته نور وخت پکار دی چې وګوري باید د رپورت څومره برخه ولسته په ډاګه شي. دا د مشال ریډیو خبرونه او سکرن سو به د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 150 روپۍ لس پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 15 پیسې او 38 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي، او 301 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 13 ډیګري سانتي ګریډ وي.
زموږ غږ لمشال رادیو خبري پروانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د بوري حکومت رامنځته کولو د بیان په خبرګون کې افغانستان د اسلام آباد خپل سفیر وربللی دی. د افغانستان اجرایي ریاست یې ویاند وایي
د عمران خان دغه سرګندونې افغانستان په کورنیو چارو کې سرګند او ښکاره لاسوهنه ده.
تاکل سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او قبایلي سیمو د پارلماني غړو ترمنځ به جرګه د پېښور له جلسې وروسته کیږي.
31 تاریخ باندې جلسه ده، په 1 تاریخ به تاسو ته مو تاریخ هم خو یو چارته به خبرې کوو. اپریل اول هفته کې وي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سبې د بجلی خالص ګټې په مات کې به د پیسو معاملات له وفاقي حکومت سره راپورته کوي.
بجلی تاسو ډېر ارزان اخلي او مخکې ډېره ګرانه خرڅوي، دا زموږ د سوبې حق دی. بجای چې حکومت زموږ هلته خپل دی، خو نه د سوبې د حقوقو دپاره مونږ فایټ کوو.
په پېښور پریس کلب کې د نرښځیانو د ژوند او ستونزو په اړه د مشال راډیو د جوړ سوي مستند فلم یا ډاکومنټري مخکتنه وسوه. نرښځیان وایي له دې ډاکومنټري وروسته په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
ډاکومنټري نه فص لک ډېر زموږ لایف کې چینجز راغلی دی.
په روانه خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو ته پر کتنې سربیره نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. افغانستان له هغه وروسته اسلام آباد خپل سفیر ورغوښتي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړولو وړاندیز وکړ. بلخوا په همدې تړاو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر احضار کړ. افغان حکومت ویلي چې عمران خان څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګند لاسوهنه ده. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د عمران خبرې ناسمې تعبیر شوې، ځکه هغه ویل غوړ چې د پاکستان په شان یا بوري حکومت ټاکنې ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل اسرائیل مومند وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي پاکستانی سیاستوال دی د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او پامه کار واخلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون مشاله دی وویل هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی شخصیتونه حق نه لري چې د افغانستان په کورونو چارو کې مداخله وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتمه دا ده چې پاکستان او د پاکستان عامه په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې صادره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورزو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له خبریالانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د یوې لنډمهاله ادارې د جوړولو وړاندیز کړی و. د ورځپاڼې په خبره عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانې خبرې چې د په وینا په ظاهره د افغان حکومت د دریځ له وجې په ټپه ولاړې دي د لنډمهال ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لار ده. همدغه راز ایکسپریس ټریبیون وایي عمران خان وویل د افغانستان سولې بهیر هله بریالي کېدی شي چې یوه لنډمهال اداره جوړه شي چې هغه آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کړي. خو د پاکستان او پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي د یو وزیر اعظم په حیث عمران خان ته دا قسمه بیانونه نه دي ورکول پکار.
عمران خان وزیر اعظم دی د پاکستان د بل هیواد د انتخاباتو د حکومت په طریقه څنګه وي څنګه نه وي نو باید چې دارنګ ډایرکټ نه وي ویلي. دا د افغانانو کار دی چې افغانانو څه فیصله وکړه که انټرم حکومتي که پوخ حکومتي که نه حکومتي دا دوی خواخه چې څنګه کوي دا نور هیوادونه دی او سره ومني.
خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن بیا وایي د عمران خان لخوا په افغانستان کې د موقتی ادارې رامنځته کولو بیان یو وړاندیز دی او په دې کې هیڅ بده خبره نشته.
چې افغان دولت په کې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکې په خپل منځ کې نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل نو زه فکر نه کوم چې دا یو څه داسې خبر ناشنا خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم دغه راز تایید کړه چې تیر کال د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوې غونډه په دې خاطر ونه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی وو. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا پرون له مشالو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د موقتی ادارې رامنځته کولو د عمران خان وړاندیز د طالبانو وړاندیز دی.
سبب ورته ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خولونه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري دا خبر یوازې د عمران خان نه دی.
خو رسم شاه مومن بیا وایي چې عمران خان له طالبانو سره یوازې دومره اړیکې لري چې هغه ته د سولې په اړه پیغام ورسوي. د طالبانو د استازو او د افغان سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه پای ته ورسید. دوه لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ خو تر اوسه پر دوه مسایلو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نور نړۍ د ترګري د بریدون لپاره کار نه اخیستل کیږي نهایي موافقه نه ده شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غلا مشال رادیو څخوري تیر ورځ په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قبایلي سیمو د پارلماني جرګې ترمنځ اعلان شوی مذاکرات وځنډیدل. د دواړو لورو استازي وایي چې په پېښور کې د پی ټی ایم د جلسې لپاره د یاد تنظیم د مشرانو او فعالانو د مصروفیاتو له وجې دغه ټاکل شوې ناسته تر سره نسو او اوس به د اپریل په سر کې بل نیټه اعلانوي. د پارلماني جرګې استازي منیر اورګزای وایي چې دا جرګه بشپړ واک لري او دوی به هڅه کوي چې له پی ټی ایم سره تړلي ټول ستونزې حل کړي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د فاټا د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو د جرګې یو ممبر منیر اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د مارچ په 1 د جلسې لپاره د پی ټی ایم د مشرانو د مصروفیاتو له وجې دغه ناسته ونه شوه او د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دې لپاره یوه بله نیټه ټاکلې کیږي.
سره مو غو سره رابطه شوې وه پی ټی ایم مشر سره مخسن دوڑ والی وزیر ہو نوری سر موری جرساد آگے اکتیس تاریخ مری جرساد پہ ایک تاریخ پہ تو ستمو تاریخ مو خیو وین یو مو خیو چرتا پہ خبری کو زو امید لرم تو اپریل اوال ہفتے کی ہوئی
د قومی اسمبلی غړی محسن داول چې د پښتون ژغورنی فعال هم دی مشال ریډیو ته وایي دا وخت هغوی د جلسې لپاره په تیاریو کې مصروف دي او د هغې وروستو هغوی هر رقم سنجیده مذاکراتو ته تیار دي.
دا اعلان چې کوم کړو په دې کې دي زمونږ د تپوس نو کړی د ځان نه یو اعلان تجویز کړو چې په دې ورځ باندې ممکن وو نو مونږ دې ته دا خبره وکړه چې په دې ورځ زمونږ سره ملګري وزیرستان کې دي سر دا پېښور ملګري په پېښور جلسه کې راګیا دي سر ځای په ځای ملګري انګیج دي نو دا پیرا تاریخ نه پس په تاسو سره مونږ
محسن داول وای د لادرکه کسانو او د امنیتی چک پوسټونو په شمول دا وی یو شمیر نورې غوښتنی نیخ په نیغه د پوس سره تعلق لري نو په کار ده د هغوی سره مذاکرات کوونکي جرګه پوره پوره اختیار ولري. خو منیر اورکزی وای د فاټا د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو جرګه د پښتون ژغورنی د غورزنګ د غوښتنو حل کولو سنجیده کوشش کوي.
حکومت مخکې جرګه یا فیل شوه یا هغې جرګې ته کمیبین ونه کړې هغه ترتیبونه اختیار او مشورولۍ بې سیسټم کور چړېدو دا ځل به انشاءالله هر شی پښتو د قبیلو د پښتنو جرګو روایاتو مطابق
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو د سینیټرانو او قومي اسمبلی د غړو د کمیټې په اصل کې څو ورځې وړاندې په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د ستونزو حل کولو لپاره جوړه کړې شوې وه. خو په گورنر هاوس پېښور کې دا هم ویل شوی وو چې دغه کمیټې به د پښتون ژغورنې د غورزنګ سره مذاکرات هم کوي او د هغوی د ستونزو حل کولو کوشش به کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د صوبې د بجلی خالص ګټې په مد کې به د پیسو معامله له وفاقي حکومت سره راپورته کوي. د پاکستان د آئین له مخې خیبر پښتونخوا صوبې ته باید د سیندونو له اوبو څخه د برېښنا پیدا کولو په مد کې پیسې ورکړل سي، خو د تیرو څو کلونو راهیسې صوبې ته خپله برخه په بشپړه توګه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز دا پیښور اسلامي کالج پونتون کې یو دستوري رستو دا پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مشال ریډیو ته وویل چې مرکز او خیبر پښتونخوا کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او پکار دا چې وفاقي حکومت د ضامن په توګه دا بجلی د خالص ګټې په مد کې نه صرف پښتونخوا صوبې ته د بجلی موجوده نرخ مطابق پیسې ورکړي، بلکې پاتې پیسې هم د روان مالکال تننه ورکړي.
نیٹ پروفٹ شکم خبر دا آگے بانے زمنگا دا فیڈرل گورنمنٹ سے خبر ہے تری روانی جی بلوچ پکی میٹنگ ہم کال کر دے چہ دا اے جی این کا جی فارمولا طے چہ دم مون ترا کے دا پیسے کے زم پیسے بجلی دا سڈیر ارزان اخلے مکھ کڈیر گرانا خرچو تے زم دا صوبے حق تے بجائے چہ حکومت زمنگل تخپل دے خنا دا صوبے دے حقوق دا پارا مونگا فائٹ کو او اے جی این کا جی فارمولا بم دا کو سمری زم ایرن جی وادرا سر کڈے جی دا ختم کر
دا. خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا بجلی خالص کٹ پمت کے 15 پیتہ ارب روپے دا روان مالکال بودیجہ کی خودلی دی چیرتی رونے صوبے تا شل ارب روپے ملو شوی دی. دا یو پښتنې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی وویل ک چارې نورې صوبې قبالي ضلعو دپاره په کامی مالیاتي ایوارډ کې 3% برخه نه ورکوي، نو دا خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه به ارومرو قبالي سیمو ته 3% برخه ورکوي. دا دین وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکو او استادانو ته وویل چې د آیس نشي خلاف خپل آواز اوچت کړي، ځکه چې د ده په وینا دغه نشه په تعلیمي ادارو کې په تیزۍ سره خپرېږي. په دې مهال د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اسلامي کالج پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د څېړنې مرکز پرانسته وکړه او د یادګار په توګه یې د پوهنتون دننه یو بوټی هم نال کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو د ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان حکومت تر سره کړي ژمنې نه پوره کوي او د بیا سندو بهیر یې په بیا بیا ځنډیږي. دوی وایي د شمالي وزیرستان انتظامی ژمنه ورسره کړې وه چې د اندراج فارمونه د ډک کړي نو ستنېدل به یې پیل کړي. د دوی په وینا دغه فارمونه انتظامیه ته رسولي خو هغوی بیا هم د بیا ستنېدو نېټه نه اعلانوي. بلخوا انتظامیه وایي چې د کډوالو پر بیا ستنېدو غور روان دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د افغانستان خوست نه ټلیفون د لارې د کډوالو یو مشر شرمحمد مشال ته وویل شمالی وزیرستان انتظامی سره شوې جرګه کې پخپلا موجود وو. کم فارمونه چې ورکړي هغه یې پوره کړي خو د انتظامی لخوا ورسره شوې ژمنې نه پوره کیږي. افغانستان کے میش د شمالی وزیرستان دا تاخیلو یو بل کډوال تحصیل خان وای د غلطه مختلفو سیمو کې میشته کډوال د واپسای په هیلا خوست تراغلی سامانونه تړلی خود واپسای په تما ور باندې وخت تیریږي.
تنظیمات د هغه مقام زوره سوال سینه د پنځنه د سپږنونه بره هغه نورسته چې تیم خال د برمل نارغله د پکتیا ولایت د میر صبرنا د ګلونه څنګه درې درې نیم سوا کاډه داسې چې دا خالص په ترپل کې او چې د میر څخه تیم خال دایا د مسل پنځه وکړه چې ټول ځله دمر مار درم چې څه د لیاره معلومات سوای نه وینې دا د استاد دې نستا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه او پخوانه قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو په واپسای باندې غور روان دي خو نیټه یې معلومه نه ده. د دوی په وینا زر ممکنه ده چې د غلطه میشته کډوالو واپسای بهیر پیل کړي. شمالی وزیرستان کې عملیاتو له کابله زرګونه کډوال گوانڈی هیواد افغانستان ته هم کډه شوی ول چې نیز دې 15000 کورنۍ وړاندې مرحلو کې راستانه شوه. د انتظامیه د معلوماتو تر مخه د محل خواوشا او 2000 کورنۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم میشته دي چې واپس یې نه دي شوه. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي چې د ترګری ضد قومي تګلار یا نېشنل اکشن پلان پر زیاتره برخو عمل نه دي سوی او په دې اړه د قومي اسمبلی او سنټ کې په ډاګ بحثونه وسی. خو حکومت ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا وایي دوی غواړي چې سبا د سیاسي ګوندونو له مشرانو او پرلماني مشرانو سره پر یاد پلان خبري وکړي. په دې اړه نور حال اسرار علم محمد راکوي.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د ترګری مخنیوي کمی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان ته د بیا له سره کتنه وشي او پر دې د په کمی اسمبلی او سینټ کې په ښکاره بحثونه وشي. په مرکز کې د حکومت د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د کمی اسمبلی غړي عباد الله خان پرون مشال ډو ته وویل حکومت ته پکار دی چې په نېشنل اکشن پلان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې رابللو پر ځای د پارلمان غونډه راوبلي. د په خبره ځکه چې پارلمان کې د هیواد د ټولو ولس استازي موجود وي.
زمونږ موقف دا دی چې اوپن ډیبیټ دی پدې وشي ګوره الته چې هغه دوته بریفینګ ورکړي نو بکار ټول پارلمان ته ورکړي. پارلمان کې کوم خلک ناست دي هغه ټول پاکستان ریپرزینټ کوي کنه اوس په دغه فار اگزامپل زه ما زه په مسلم لیگ کې ما په دې ایشو کې زما بیل موقف هم کې دي شي.
د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز پارټي غړو هم له پاکستاني ورسنیو سره د غراض څرګندونې کړي. دا برازال کې دا چې د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف او مرستیال مشر شاه محمود قریشي تیر ورځ پاکستاني ډان ورسپاڼې ته ویلي چې سبا د مارچ په 28مه یې په نېشنل اکشن پلان د بحث لپاره د سیاسي ګوندونو د مشرانو او پارلماني لیډرانو غونډه رابللې. قریشي زیاته کړي که څه هم دوی سبانۍ غونډه تر دې دمه نه ده لغوه کړي خو د په خبره که سیاسي ګوندونه خپل دریز نه بدلوي نو دوی پر دې اړه د کمی اسمبلی او سنټ غونډو رابللو ته اهم چمتو دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میاپت خر حسین وایي چې د ترګری مخنیوي کمی تګلارې ته بیا له سره کتنه ډېره ضروري ده. د په خبره ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې مذهبي سختدریزه ګوندونو ته د برخه اخیستو اجازه ورکول له نېشنل الیکشن پلان ښکارا سرغړونه وه.
کم ملک دهشتګر تنظیمونه خپله جلسه کولی شي، فنډ ریزنګ کولی شي، میٹنگ کولی شي، تر دې پورې چې الیکشن کې سا اخیستی شي، نو په کومه طریقه بیا سړی ختموي.
همدار سرګنوی د جمعه اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم هم کوي وای چې د نېشنل الیکشن پلان په یوازې یوې برخه عمل شوی او هغه د پوزي عدالتونو جوړول دي.
د نېشنل الیکشن پلان خو د نوې سره جایزه د جاري غسل پکار دي. یعنی نېشنل الیکشن پلان کې خو زما فکر دا دی چې صرف په یو نقطه باندې عمل درآمد شوی دی، او هغه د یو ویشتم ترمیم او د هغې نه پس هغه دوه کاله پس بیا دوه کاله توسیع او داغه تحت فوجی عدالتونه.
یا دی وی چې په 2013 کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور امی پبلک سکول تربیدو وروسته د پاکستان د هغه وخت سیاسي او پوځي مشروالۍ په ګډه سره د ترګری پرزه د کمی تګلار اعلان کړه چې په کې ترګرو ته د سزا ورکول لپاره پوځي عدالتونه جوړول، د وسلوالو ضد عملیات کول او د سغدریزه عناصرو مخه نیول اهم شامل وو. حکومت ادا کوي چې دغه پلان لمخې یو شمیر وسلوالو ته سزا ورکړي او همدغه راز ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور پریس کلب کې د نرښځیانو د ژوند او ستونزو په اړه د مشال رادیو جوړ شوی مستند فلم یا ډاکومنټري مخکتنه وسوه. د دې ډاکومنټري د لیدو لپاره پر خبریالانو سربیره نرښځیانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا مشال ریډیو لخوا په پا پاکستان او په پا خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته راپی خوستونزو او د دې په ژوند هر لخیزه جوړ شوی ډاکومنټري یا مستند فلم په پیښور پرسلب کې پرانستو شو چې پکې د خبري اعلانونو نه علاوه نرخزیانو د مدني ټولنې غړو او حکومتي چارواکو ګډون وکړلو. د دغه فلم په اړه د نرخزیانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر فرزانی مشال ریډیو ته ویل چې د فلم کې د دوی د ژوند هر اړخ ته په ډیر ښه ډول کتنه شوې ده.
دغه
ډاکومنټری یا مستند فلم د چاهت نومي خواجه سرا ژوند او د هغې د کړونو قصه ده. په دې باب لا چاهت وای
دا ډاکومنټری خو منور شاه صاحب چې کوم یو دی هغه دم په لایف باندې جوړ کړی، مطلب چې استوا خو متاس ته ویډیو کې شیر کړو تاسو پکې تللی هني. خو بس زه منور شاه ډیره شکریا ته کوم چې ډاکومنټری نه پس لک ډیر زمونږه لایف کې چینجز راغلي دي.
دغه فلم د سکرینینګ یا پرانستې دستوري مشر ملمنی او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي رابعه بصری مشال لیډو ته ویل
ما په واز بالکل دي سره دي زما اسټینډ دي سره دي دوه بجې لپاره اسپیټالونو کې پورا کوشش کوم چې یو بیل درو څلور بیډ غي واډي خو بیل دي لپاره چې چرته دي لاړ شي حالت غي علاج وکړي. دا نه چې په دلته مزه او دلته مزه یو واډي چې دي ته پته یې چې بیا دا زموږ زید دلته بزو او ایجوکیشن کې دې دې سسټونه دسه پکار دي چې دي دي سبق وایي س جوړول ځان سو کوي کنه د سیم چې مینټیلیټی باندې هغه مکه تلل غواړي، ایجوکیشن کول غواړي، ښه جابس کول غواړي، خالي یو کار کو نه دی چې دي کم باندې دی یادېږي یم ښه لایف غواړي چې زموږ ښه لایف وي، ښه طریقه باندې عزت وي.
دا مشال لیډو لخوا د نرخزیانو په ژوند دغه ډاکومنټري یا مستند فلم د نړیوالو کتونکو او اوریدونکو لپاره په انګریزي ژبه کې هم او په پښتو کې هم ژباړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام او تاسو کولای شئ چې راسن د انډراید یا اپ سٹور سره د مشال رادیو په نامه باندې اپ خپل ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډ کړئ ته مشال رادیو ټول خبرونه به واوري. اوس زه ملیحه مرزاده ته چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغانستان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خوا میډیا ته د یو بیان پس په پاکستان کې د کابل سفیر راغوښته دي. عمران خان د مارچ په 25مه خبریالانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدو وړاندیز کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون په ټویټر باندې د عمران خان سرګندونې غیر ذمہوار وبللې او ویلي دي چې کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال هم ورغوښته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي د عمران خان خبرې ناسمه تعبیر شوي. په بیان او دا ویل شوی د نوموړي د وینا مقصد و چې په افغانستان کې د هم عبوري حکومت تلته انتخابات وکړي لکه څنګه چې په پاکستان کې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو سره د خیبر پښتونخوا له وزیر په مشرۍ ټاکل شوی حکومتي مذاکراتي جرګه پرون ځنډول شوې ده. د قبایلي سیمو سینیټرانو او قومي اسمبلۍ په غړو مشتمل جرګې او غړي منیر اورکزی بیګا مشال ریډیو ته ویل د پی ټی ایم د راتلونکي جلسې لپاره د مصروفیاتو له کبله دغه ناسته ونه شوه خو د اپریل په اولنۍ اونۍ کې دغه ناستې ته هیله مند دي. د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان وایي د بجلی په مت کې د خالصې ګټې پیسې به د برېښنا محکمې او له وفاقي حکومت نه د موجوده نرخ سره سم اخلي. د نای په ورځ د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د یوې دستورې پس نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره په څو ورځو کې دننه یوه غونډه راغواړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا ناوخته له زندان خوشې شو. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي د مسلم لیگ نون رابر نواز شریف د لاهور له کوټ لکپت جیل نه خوشې شو. د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف حکومت وایي د نرخزیانو تعلیم صحت روزګار او نورو ستونزو هوارولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. دا خبره د ګوند صوبایي اسمبلۍ غړي رابعه بصري پرون په پېښور پریس کلب کې د نرخزیانو په جنجور د مشال ریډیو دستاویزي فلم پرانستې وروسته وکړه. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې د کمپنو یوه غټه شبکه غیر فعاله کړې چې په خبره د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر یو بلیون ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړي.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو خبرې دی چې ملیحا مرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخسته دي. راځي چورته ورسو.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له یو شمېر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوی غونډه په دې خاطر ونه کړه چې د افغانستان حکومت یې مخالفت وکړو او په یاد ملک کې د سولې روانې خبرې د افغانستان حکومت د دریض له وجه په ټپه ولاړې دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره طالبانو سره خبرې کول یو ښه پرمختګ دی او پاکستان خو د تیرې څه مودې راهسې دا وایي چې د مسلو حل د جنګ نه بلکې خبرو اترو د لارې راوتلی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت هم شامل کړی شي ځکه چې اشرف غنی په یوه جمهوری طریقه په واک کې راغلی. ورسپانه لیکي تر څو چې د عمران خان د طالبانو مشرولۍ سره د ملاقات خبره ده نو په اسلام آباد کې د طالبانو سره هغه خبرې چې کابل ته ترې صحیح پیغام نه ځي نه دي کول پکار. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موکرینی خپل د پاکستان سفر پر مهال د صدر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او نوموړي پاکستان لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونه وستایل. ورسپانه لیکي ترهګرۍ له وجې پاکستان معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی او په داسې مشکل اقتصادي حالاتو کې د اروپایي ټولنې سره د اړیکو مطلب د اروپا 28 ملکونو سره ځان تړل دي او د نوموړي سره د پاکستانی چارواکو ملاقاتونو پر مهال په مختلفو څانګو کې په مرستو اتفاق کول هم یو مهم پرمختګ دی. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا وینا بالکل صحیح ده چې احتساب به د ټولو کیږي نو په کار ده چې همداسې دی وشي. دا نه چې یو خاص تن یا یو ګوند د احتساب په نوم په نخا کړی شي او کدا سی روان وو نو د اولس په ذهنونو کې به شکونه را پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د نېشنل انټرست مجلې او فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وطنې پر موضوع بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز بیا په یو لیکنه کې پر دې تبصره کړې ده چې د سعودي عرب د ایټمي قوت پلانونه څه خطرې درلودلای شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیشنل انټرسٹ مجلې لیکلی دی چې کچېری امریکا په چټکۍ له افغانستان ووته نو دا به پر هیواد مین لوی شمېر افغانان له طالبانو سره په جګړه اخته کړي، د کومو چې له ګاونډي پاکستان او قطر څخه مرسته کیږي. د مجلې په لیکنه طالبان به بیا د میاشتو تر سختو ظلمونو کولو وروسته واک ته ورسیږي او د امریکایي ځواکونو په ګډون په ډېر سخته ترلاسه سوې لاسته راوړنې به عبث ولاړې سي. د نېشنل انټرسټ په وینا کچېری داسې وسونو دا به یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړي چې القاعده او نورو سخت دریځو ته په دې هیواد کې پټنځایونه ورکړل سي. د مجلې په لیکنه امریکایي چارواکي باید تر داسې کولو وړاندې له افغانستانه د شوروي وتل او له ویتنامه د امریکا وتل شسم مطالعه کړي. لیکنه زیاتوي چې د امریکا لخوا د وتلو مهالویش اعلانول یوازې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د واک ترلاسه کولو لپاره تشدد زیاتوي. د مجلې په لیکنه حتی که د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو پر وعدو باور ولري هم، خو له افغان حکومت څخه دا تمه باید ونسی چې هغوی دې هم داسې وکړي. مجلې پر مخ ښلی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید اعلان وکړي چې هیڅ داسې طرح به د منلو وړ نه وي کوم چې د افغان حکومت لخوا منظور شوی نه وي. نېشنل انټرسټ مجلې په پای کې لیکلی دی چې کچېری د پاکستان نیاباتي ډله طالبان له خپلو داوو مخ اړوي نو باید پاکستان د دې ذمہار وګرځول سي، د تجارت، سفارتکاری او نور څه په لړ کې پرې جرمانه ولګول سي. فاینانشل ټایمز بیا په یو لیکنه کې پر دې تبصره کوي چې د سعودي عرب د ایټمي قوت پلانونه څه خطرې درلودلای سي. ورځپاڼې لیکلي دي چې که په عامو حالاتو کې یو هیواد په انرژۍ کې د خپل ظرفیت لوړولو لپاره پانګونه وکړي نو هغه ته دومره پام نه راوړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب یو عادي هیواد نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د ولسی ایټمي قوت لپاره د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پلانونه دې ته داسې رنګ ورکوي چې باید بحث پرې وسي. محمد بن سلمان په مارچ کې ویلي وو چې د سعودي عرب دا خواهش نه دی چې ایټمي وسلې ولري، خو د ده په وینا کچیر ایران ایټمي وسلې ترلاسه کړي نو سعودي عرب به یې هم جوړې کړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دې وروستیو کې د امریکا دوو سنیټرانو په ډاګه د سعودي عرب د ایټمي پلان په اړه خبرې وکړې او د دې مخالفت یې وکړ چې امریکا دې سعودي عرب ته ایټمي ټکنالوژي ورکړي. دوی پر دې نیوکې وکړې چې ولې د امریکا چارواکي د کانګرس له منظوري پرته پر دې موضوع له سعودي عرب سره خبرې کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پنځو اروپایي غړو ویلي د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر پر نوویل د جولان د لوړو پاړه د اروپا په پخواني دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې سیمه د اسرایل حاکمیت په رسمیت وپیژاند. په دې اړه نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان ډی بویتس ویرفا د څلورو نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې
ولوست.
د نړیوال قانون مطابق او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړوند پریکړه لیکونو په ځانګړې توګه د 222 او 429 شمیرو پریکړه لیکونو سره سم موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرایل حاکمیت په رسمیت نه پیژنو چې د 1980 کال د جون له میاشتې راوروسته اشغال شوي دي او موږ دا سیمې د اسرایلو د حاکمیت برخه نه ګڼو. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګه وویل په زور یا فشار د یوې سیمې الحاق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړه توګه منل دي. د اروپایي هیوادونو دا دریز د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دی چې ویلي دي د جولان لوړې د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژني. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې یوه اعلامیه لاسلیک کړه. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونه او همدارنګه روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1980 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمې په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وه او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 70 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شنبې په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت په رسمیت پیژندلو اندېښمن کړي دي، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په افغان سولې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغان سولې پروسې په لړ کې یو ځل بیا د بیلابیل هیوادونو سفر پیل کړی دی. د سیاسي چارویو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دا سفر د افغان سولې لپاره ګټور بولي او هیله لري چې د ښاغلي خلیلزاد دا سفر به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. فیروزی عزیزی د سیاسي علومو لایو ښوونکي سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه سفر د ارزښت په اړه پوښتنه کړې ده. سادات په ځواب کې وایي
هغه پرمختګونه شوې دي نسبتا د سخکاری او ظاهرا د سخکاری چې خلیلزاد له خپل ماموریت نه خوشاله دی او دوی کوښښ کوي ترڅو نور هم پرمختګونه وشي. یعنی دغه سفر کېدلی شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په قضیه کې داخل دي کولی شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي. هغه هیوادونه چې هغه د ناټو د غړي هیوادونه دي، برکسل کې مرکز دی، برکسل کې د مهمې ناستې د ناټو د خارجه وزیرانو سره، د ناټو د غړي نمایندګانو سره په خپله د برکسل کې او بلجیم کې، دا به هغه څه چې په افغانستان کې د ناټو د هیوادونو نظامي او ملکی ماموریت چي د سولې لپاره مهم اړخ دی، هغه به روښانه شي او هغه باندې باید بحث وشي. په دویم قدم کې د پاکستان او د افغانستان سره د خپل د ښاغلي خلیلزاد خبري او د ملاقاتونه، دا به هغه څه چې لومړی قدم کې د افغان حکومت معلومات شریک شي، افغانستان حکومت سره د هغه څه چې پرمختګونه شوي دي هغه به روښانه شي او دا کېدلی شي د افغانستان د حکومت لپاره دی یو لاسرنه وسي تر څو په آینده کې دي زیات پرمختګ وشي. زما باور دی چې په ټوله کې د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې یو څه چې لیدل کېږي هغه قاطعیت دی او دغه قاطعیت په دې معنی باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي ترڅو د بین الافغاني مذاکرات په لاره هواره کاندي.
استاد صاحب، دا زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترڅنګ خپل سفرونه په لار کې به اردن او ازبکستان ته هم ولاړ شي، تاسو فکر کوئ د دغه دوو هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده؟
لمړی خو دا چې ازبکستان د قطر هیواد سره ترڅنګ تعهد ښکار کړو، وعده ښکار کړو چې باید طالبان لپاره د سیاسي دفتر په ازبکستان کې ایجاد شي او تقریبا یو بیطرفه هیواد په توګه باندې ځان تعریف کړو. دا هغه څه دي چې یو شین چراغ یا د پرمختګ یو سیګنال تر څو د ازبکستان هیواد ښکېلتیا د طالبان لپاره د دفتر ایجادول په عین زمان کې د خبرو د مذاکراتي او د یو داسې بیطرفه رول لوبولو په اساس باندې خبري وشي، دا یو اړخ زما د نظر ده. دیم اردن، قطر، ممکن نور هیوادونه هم وسی په عربي نړۍ کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې تقریبا بیطرف پاتې شوی دي، کوښښ دا کوي تر څو د طالبان لپاره د مسکن او د اوسېدو لپاره زمين مساعد شي او د اردن هیواد سره خبري وشي. اردن د یو ادرس کې درش تر څو په مسؤلیت کې طالبان ته خبرو لپاره زمين مساعد کاندي. زه باور لرم چې ښاغلي خلیلزاد کول شي په خپل سفر کې دواړه هیوادونه سره په دې اړه پرمختګ وکړي.
اوس د افغانستان د سولې لپاره البته یو ستر لامل چې بلکې غدا دی چې طالبان نه غوړي له افغان حکومت سره مخامخ د مذاکراتو میز ته کینی. څه فکر کوي دا ځل د زلمی خلیلزاد دغه سفرونه څومره کولای شي پر طالبانو دا فشار راوړي چې هغه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مذاکرات ته کینی؟
زه فکر کوم چې دغه فشار تر یو ځې پورې ښه نتیجه ورکول شي، خصوصا هغه فشار چې پر طالبانو باندې د غربي هیوادونو او عربي هیوادونو څخه په ګډ ادرس باندې واردېږي او یا په مستقیم ډول پر طالبان یا په غیر مستقیم پر پاکستان. دا هغه څه دي چې طالبان د توادر کې تر څو افغانستان حکومت سره کېني. اما مشکل دا دی تر څو چې تضمین ورنه کول شي چې آیا طالبان د افغانستان د حکومت سره به کوم اساس خبرې کوي، یا په عین زمان کې هغه تشویشونه چې د افغانستان حکومت لري او هغه لوی خنډونه چې اوس ورته کتل کېږي دا د منځ لاره نشي. زه فکر کوم چې دا فشارونه به تر اخره په نتیجه ونه کړي. مثلا د افغان حکومت ته ډېریږي چې هدا اقل د موقت حکومت د ایجاد لپاره دي طالبان نړیوال سره هوکړه ورسیږي، دا هغه څه چې افغان حکومت نه غواړي.
سید خالد سادات وو چې په افغان سولې کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د نوو سفرونو په اړه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی پوښتنې ځوابولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ستاسو سره تماس ونیسي، نه یوازې د دغه ځانګړي اپ له لارې چې پخوا په آر اف ای آر ایل کې به تاسو لټوي، اوس مستقیم تاسو کولای سي چې په انډراید یا اپ سټور کې مشال رادیو ولیکئ، نو تاسو به د مشال رادیو ټولي پخوانی او اوسنی خبرونې ته لاسرسی پیدا کړئ. په دې سربیره تاسو کولای سي چې د مشال رادیو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې خوش کړئ. لاغه ورسته د مشال رادیو ټولي ویډیوګانې، خبرونه، راپورونه او عکسونه تاسو هلته کتلای سي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي یو کاناډایی جج د تیر ګول په ورځ پر عمر خیزر لګیدلې پاتې ټول بندیزونه لري کړل. عمر خیزر په کیوبا کې په امریکایي زندان ګوانتانامو کې تر ټولو کم عمر قیدی و. هغه په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکر د وژلو په تور نیول شوی و. په دې اړه نور حال فرخنده صدره کوي.
عمر خیزر چې 23 کلن دی په 2015 کال کې د یوې لوسنامې له لارې خپل جرم ومنلو او کینیډا ته ولېږل شو. هغه کینیډایی دی او هلته یې د سخت څارنې لاندې ژوند کوو. عمر خیزر غوښتل چې د ګوندنامو نه اووزي، نو ځکه یې په خپلو کړو ځان ګرم وبللو. د عمر پلار د القاعده سره تړاو لرلو چې وروسته وژل شو. د کینیډا په البرټا صوبه کې جج میری موریو اوویل هغه وخت چې پکې عمر خیزر په سخت څارنه کې وساتل شو د ده د کیت په موده کې شمارل کیږي، نو ځکه د خوشی کولو فیصله کوي. د عمر خیزر په فیصله کې دا هم ویل شوی چې هغه په کیت کې ډیر ښه وخت تیر کو او رویه یې هم ښه وه، نو ځکه ورسره نرمي وکړل شوه او اوس کولی شي چې په آزاده تګ راتګ وکړي او حتی چې بهر هوا ته هم سفر کولی شي. عمر خیزر ته په 2010 کال کې د یو امریکایي عسکر ته وجلو، د ترهګرو سره د مرستې کولو، د مرګ هڅه کولو او د جاسوسۍ په تورونو د 8 کالونو زیاته د بند سزا اورول شوی و، خو وروسته بیا خپل هیواد د باقی سزا تیرولو لپاره ولیکل شو. عمر خیزر د خپل خوشی کېدو د فیصلې وروسته میډیا ته وویل ډیره موده پس یې وخاندل او اوس په غواړي چې خپل ځان سم کړي او خپل صحت ته پام وکړي. د عمر وکیل وویل په هغه چې کوم بندیزونه وو هغه ټول وس لري شول. عمر پاسپورت جوړولی شي او خپل خور سره هم ملاوېدای شي. د عمر خیزر پلار چې د القاعده سره یې مالی مرستې کولې، خپل زوی په وړوکوالي کې افغانستان ته بوتللی وو. د عمر خیزر پلار په 2003 کال کې د پاکستاني پوځیانو سره په یوان خطه کې وجل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رویټرز خبری اژانس د هند په مغربي بنګال ریاست کې د تاوتریخوالي ډک انتخاباتي کمپاین په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د ترینامول کانګریس مشره او د یاد ریاست اعلی وزیره ماماتا بنرجی د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د یوې پیاوړې سیاسي حریفې په توګه مخې ته راغلې ده. د لیکنې مهم ټکي له هارون بچاورو.
رویټرز اژانس لیکي د هند په مغربي بنګال ریاست کې د هغه هیواد د حکومتي ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ په یو انتخاباتي لارون کې د دې ګوند یو ځایي غړي ویلي د ریاست واکمن ترینامول کانګرس 13 جنوري میاشت د دوی ګاډي تبا کړي ولو ولسی غونډه یې ورخرابه کړې وه. اروپ داس نومې د بی جی پی د سیاستوال ویلي دوی په جواب کې د مخالفینو ګاډي په نخښ کړل او د هغوی دفتر ته اور واچوه. نوموړي پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د ترینامول کانګرس پر ضد راپاڅي او دغه ډله له سیاسي میدانه تیښتې ته اړ کړي. لیکن وایي د هند پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د اپریل او مې په میاشتو کې وشي، د هیواد په بېلابېلو برخو کې د سیاسي مخالفینو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رپورټ شوي. د لیکنې تر مخه له انتخاباتو سره تړلې د نامنۍ پیښې بیا معمولا په مغربي بنګال ریاست کې زیاتې کیږي. بی جے پی او ٹی ایم سی دواړه پر یو بل د تشدد تورونه لګوي او له پولیسو سره د دروغو مقدمه درجوي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یاد ریاست کې د څوکیو ګټلو په لړ کې له مشکل سره مخامخ دی. په مغربي بنګال کې د ٹی ایم سی مشرا او د ریاست اعلی وزیره ماماتا بانرجی د مودی د یوې پیاوړې سیاسي حریفې په توګه مخې ته راغلي. د لیکنې تر مخه پر زیاده دی چې بی جے پی په مغربي بنګال کې خپل قومي تګلاره چې د اقتصاد لا ښه کول او خلکو ته د کورونو ورکول دي پر مخ یوسي. دا ګوند د ریاست په انتخاباتي کمپاین کې پر بانرجی د درغلۍ او د عامرانه حکومتوالۍ تورونه لګوي. لیکن وایي د خالی پورز د کانګرس پارټۍ مشر راهول ګاندی هم پر ٹی ایم سی د سیاسي ورکرانو د زورولو تورونه پورې کړل. خو لیکنه زیاتوي د بی جے پی او کانګرس دواړو ګوندونو لپاره به ګرانه وي چې څلور شپېته کلنې بانرجی ته چې د مغربي بنګال د خلکو اکثریت یې ملاتړ کوي په راتلونکو عامه انتخاباتو کې ماتې ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست 125 داخلي بېځایه سو کورنیو سره د نغدي مرستو لړۍ پرون پیل کړه. چارواکي وایي د مرستو د شفافیت لپاره نغدي مرستې د بانکي اکاونټ له لارې ورکول کیږي او شپږ مرسته کوونکي موسې څارنه کوي. نور حال د باز محمد عابد پر راپور کې واوري.
هغه جګړه ځپلي کورنۍ چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د بدامنیو له امله امن سیمو ته راکډه شوي او د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شوي، د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست ورته د مرستندوی ادارو په مرسته د نغدي مرستو لړۍ پیل کړه. د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست مشر نجیب قیومی وایي د نغدي مرستو دا لړۍ د ایم سی ای نړیوالې مرستندوی ادارې په مالی مرسته پیل کړه.
یو سلو 15 فامیلونه چې د مختلفو ولسوالیو څخه خرابې ځای شوي دي، ټیفي فامیل ته 250 د امریکایي ډالر د ایم سی په مالی مرسته مالی ورکول کیږي چې دغه لړۍ جریان لري او د دې سروې هم جریان لري چې دا سروې به نورم کیږي.
دا چې دا مرستې څنګه په شفافه توګه جنگ ځپلو کورنیو ته ورکول کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر نجیب قیومی وایي
شفافیت د خدا دې چې دا شپږ مؤسسات په شمول د ریاست مهاجرین دې سروې کوي. کله دغه شپږ مؤسسات دا اوږي چې دا مستحق دي نو بیا مستحق ګرځول کیږي او د دې په خاطر چې دوی ته شفاف وي د اکاونټ طریقه دوی ته پیسې ورکوي.
هغه بي ځای شوی کورنۍ چې لیا دومرستو برخمنې شوی خوشاله وي، خو لمرسته کوونکو ادارو د دوامدار مرستو تمه لري. یو تنی مشال راډیو ته وایي
یو جهان مننه د ریس ابن د ټولو نظر مو سونا او ریډیو کې څنګه دغه دوامدار همدغه د بوتو د یو خپل کی او د افغانستان د مسلمانانو سره مرسته کوي کومک کوي.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه ورسره 2,000 داخلي بې ځای شوي کورنۍ سب شوي چې له ډلې یوازې د څه باندې 2,000 کورنیو سره مرستې شوي او پاتې نورې د مرستو د نشوالي له امله له مرستو بې برخې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نن د تیاتر نړیواله ورځ ده. کڅم پرسنه د کاران د سغدریزو او سوالو ډلو لخوا د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي، خو دوی خپل کار نه دی پرېښي. له مشال راډیو سره په خبرو کې د ځینو پرسنو هنرمندانو وویل چې د تیاتر ډرامې خلکو ته د ښه پیغام رسولو یوه ډېره ښه لاره ده. په دې اړه نور حال بشیر ګواښه کوي.
د مارچ 28 په نړۍ کې د تھیټر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د تھیټر یا د خلکو په وړاندې پر سټیج د اداکاری هنر نړیواله اداره له 1922 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې یونیسکو په ملاتړ دا ورځ لمانځي. د یادې ادارې په ویبسایټ لیکل شوی چې د دې لمانځنې موخه د هنر له لارې د خپل فکر څرګندونه، مسایلو ته د حکومتونو ورپامول او د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي. د افغانستان په جنوب کې د کندهار فلم او نندارې په نامه اداره د ورته مقصدونو لپاره تھیټر ډرامې کوي. دوی د خپلو اداکارانو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي او خلکو ته خپل هنر ښیي. د کندهار فلم او نندارې اداره د نشئی موادو پر ضد او له جګړو څخه د ځوانانو راګرځولو او داسې نورو موضوعاتو لپاره هنر کاروي. مشر جاوید احمد وطنیار مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې په پښتنو کې له جنگونو د کرکې تعلیم اهمیت او یو بل سره د ورورولې حس ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
په اوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، چې په دا ډرامه مو په کندهار هلمند ولایت کې په مخلص ولسوالۍ په مختلفو ځایو کې اجرا کړل. خلکو ته چې په غیر قانوني ډول نور هیوادونه ته کومې ستونزې لري او زموږ زیات په کس د تعلیم و تربیه په اړه دی. د ښځو باندې د زور زیاتي پروګرامونه چې په بدو کې د ښځو ورکول دي، په کم عمر کې د نجونو واده کول دي، د هغوی د تعلیم حق اخیستل دي.
السلام علیکم گرانو ٹینشن زدہ او پولوشن خستہ اوریدونکو، دا دے رادیو کمال او ترین مخاطب دے گورگین جمال 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 چی حالات او
دا مشال ریڈیو ډیر اوریدونکو بعد امان الله ناصر د غږ سره اشناوی. هغه د پام کوه تنزیه رادیوی خبرونه ترڅنګ د بلوچستان په سر کار کوټه کې ل ډیرو کلنو رئیسی پر سټیج او ټلویزیون ډرامو کې برخه اخلي. نوموړه وایي تھیټر په پښتنو سیمو کې ډېر اهمیت لري او خلک هغه ډرامه ډېره خوښي چې طنز او مزاح پکې شامل وي.
زموږ علاقې چې دی هغه بجلی نه لري او ډېر کسان چې دی په کورونو کې ټلویزیون نه لري، نو دغه کسانو ته یو سبق ورکول یا خپل پیغام ورسول د ډرامې په ذریعہ باندې، بیا چې په هغه کې خندا هم شامل وي، ته هغه ډرامې په ذریعہ باندې د خلکو د پاره دا یو ډېره شلاره.
په دې روسیو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم ځینې سټیج ډرامې کیږي چې پر ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب یې ځینې ویډیوګانې شته دي. په دې کې ځینې وخت د ټوپکونو سربېره له تشدد ډکې مکالمې هم وي. امان الله ناصر وایي دا تھیټر ډرامې تر ډیره کمرشل یا د پیسو لپاره او د پښتنو فلمونو تر اغیز لاندې جوړیږي چې اکثره وخت پیغام نه لري. دا هغه په انا په پښتنو سیمو کې لکلنو راهیسی روانو جګړو د خلکو په زړونو کې د هنر لپاره مینا کم کړې نه ده، نو ځکه باید هنرمندان هغه ته سم پیغام ورسوي.
دا پښتانه چې دی دا ډیر ژوندې خلک دي، دا اوسم اتان خوشي، دا اوسم د دوی شګي چې دی هغه په کورونو کې درې خوشي. موږ به دا تھیټر کوي، موږ چې باغ کلی ته ورغلو خلک به پر دیوالو ناشته، یعنی د نن خو ځای نه وو، خلک به دیوالو ته وختل. نو زموږ ډیر ژوندې خلک دي، زموږ خلک اوسم خندل غواړي، زموږ خلک اوسم په تھیټر باندې پیږي.
د پښتنو هنرمندانو په انا دوی ځینې تھیټر ډرامې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته او ځینې په خپل لګښت کوي. لدې کبله دوی مالی ستونزې لري. یو بل ستونزه د سختري جوړلو ګواښونه دي. په دې وروستیو کې پر ځینو سندرغاړو او اداکارانو ډزې شوي او ځینې وژل شوي هم دي.
سیدھا
مالک.